رادیو آزادی را احمد تکل میزبانی میکند. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته چې تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پکې خپریږي ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د نیول کېدو په اړه په غبرګونونو به هم خبر شئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلی دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه وروستی راپور دقیق نه بولي او د امریکا ولسمشر وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سم د سی خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولسمشر غنی په ټویټر د منظور پښتین او هغه د همکارانو پر نیولو خوشنۍ ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر هم په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې څلور ماشومان او دوه ښځې وژل شوي. یوناما پر دې ملکي تلفاتو ژور اندېښنه ښودلې. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې لنې دي بشپړې شوې.
در صورتی که حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوککلی یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دا ملکی تلفات د شنبې په شپه په هوایی برید کې شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هممهاله بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیون وو او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیون ډالر غوښتي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبې په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. پیراق کې د شپارس هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. که څه هم د دې اعتراضونو له کبله د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي له خپلې دندې استعفا کړې، خو نوموړی لا هم د سرپرست صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. او رسای خبر دا چې متحد ایالاتو د سوریې د شمال لویدیز پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنگر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اخیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې څخه تېښتې ته اړوتې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. د امریکا د پاوځ چارواکو تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه پوځي الوتکه راغورځېدلې ده، خو د نړیوالو ځواکونو یو ویان تیره شپه ناوخته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې جزئیات معلوم نه دي او دوی د څېړنو لپاره سیمې ته او دوی د په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. ویان همداراز ویلي دي چې دا الوتکه د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې، په داسې حال کې چې طالبانو او د دې ډلې ویان مخکې اعلان کړی و چې دوی دا امریکایي الوتکه ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبې په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي، ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استن سپار وو. د امریکا د هوایی ځواک کمانډان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دی ای یوولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډیر جزئیات هم نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت هم ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. بلخوا د جرمنی خبری آژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وسیط خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نوټ څه نه لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره یوه شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د دې یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د ده په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی، خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل
تیارای نظامی که از مناطق مختلف
حقل حبیبی وای هغه پوځي الوتکې چې لبیلا بیلو سیمو تیری کې او هوایی دګر ته نږدې نوي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې خای وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري. خای د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشن.
در دوشنبه دو رزی پنا وقت پسیمه که در ازاده راڈیو خبری الوت وانیده چې د طالبانو تر ولکې لاندې ها قسیمی تا ورشی چه در الوتکه پکی غرزیدلی. نو موره وی سیمه که در الوتکه سوزیدلی توتی او لگ تر لگ دو جسدونه لیدلی. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه غوښتل نمونه یاد شي ازادي رادیو خبریال ته ویلي ګومان کوي چې څلور تنه پالوته کې له نسکورې دوه وروسته ژوندي وتلي خو برخلیک نه خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د وی امریکایي لوټکې د نسکورولې ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي لوګدې مودي رئیس امریکایي لوري سره د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبراتو روپوختي. یو نیمونه مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلی وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږیدل. پاین حال کې د طالبانو په حواله ریپورتونه خبر شي وو چې د دلیل امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په خاني سلاکار امین الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل کچيري معلومه شي چې په غزنی کې غرسیدلې امریکایي الوتکې رښتیا هم طالبانو نسکوره کړي نو په قطر کې د اصولې پر روانو خبراترو اغیز کولای شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه له غبرګونونو مخبرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلی ټول تورونه به بنسټو بلل او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین لنیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشانو په پاکستان او نور نړۍ کې خپل پلویانو وخت چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دینی ونې پر ضد دي. نن د پاکستان په ټولو خارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
د گرفتاری کې خلاف کل پښتون تحفظ مو
خغلې داوړ وایي د دیني ونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اعتراضونو اعلان کړي. همدارنګه په نور نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دیني ونې اعتراضي غونډې او لاریونو نکو. دا مهال موږ هم دا پریکړه وکړه د وړاندې تګ نور کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان کړو.
همارا آج یہ فیصلہ ہوا ہے ہم
محسن داوړ د پی ټی ایم لملاتړو وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سولې زوسی. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنوی ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندې نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دایې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښته نه نیولې. و د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د دې غورځنګ مشر ته په سولېز او لسواکتو غد خپل حقونو د غوښتل لقبل سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه ل خپل سولېز او فعالیتونو منشي. په اسلام آباد کې د خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک ویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه زوري چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلې. دا بخنی نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو غوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه ملاس پلاس کېدل چې د پکې د پاکستانی پولیسو په توقيف کې ښکاری او لاسونه یې په زولنو تړلې. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عام افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټوئیټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیولې خواشینه کړې او د هغوی د سم دستي خوشی کېدو هیله یې کړې. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سولېزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړې. د خغلی غنی تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلی او دغه د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی، ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورخطا پاکستانی پولیسو په توقيف کې ولید. خاغلی صالح زیاته کړې چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکرپټ تکراری. امر الله صالح ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولیز مبارزي اخلاقی ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سم دستي خوشی کېدو وخت نه کوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشایری په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشایره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې ل طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دارې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لند کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی و.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشایری څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولای وي. تی چخکالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کته.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 2 تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختل او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشایره شوی، یا د مشایره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو س کال د مشایره د خوګیانو ولسوالۍ د میملی په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملی په لرغونی او تاریخي باغ کې مشایره کیږي. دغه مشایره ته سمو همکار سهار ګل میرزای ورغله او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملي باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغې.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارېده د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبا با اوراغون ده پتا پسی بیانه در زمان تا داسی او که چی گلان سترگو که مگر زوا دا زلی پری چی دا وطن گلون او وڑیگی موسم دا زلی خزان.
دا مملی بند چی دیر برخی جگرو وی جاڑا کدی رغول غواری او زایی خلق لمسولین غواری چی تر امن که دو روز دای رغولو تا پام لرنو کدی.
عبدالله ده و دقی کلی و سیدون گه سی گوری چی ده نرگس گل مشایره سلگون کسانو تر اغلی دی و خزمنگ ده اطلاعات و فرهنگ ریاست نه او ده حکمت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف دی مملی اوسیدونکی یم. باید مونږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بیخي ورته توجه نه کوي.
دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان اطلاعات او فرهنگ وزارت پر علی گل شوی پیغام کشمنه وشو چی د دې بند رغیدو لپاره بلاس پکار شي. شاعر او لیکوال امر الله امید اطلاعات او فرهنگ وزارت پیغام ولوس چی پکې راغلی
د نارنج او نرگس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکې د نرگس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لرې چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یک باډی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتي وای ماتي دلبولي. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دی د بی برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه لسم مدیر رئیس پستر ګډون شوه او د نورو مرستې تار شوه دی. په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت یې راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه یې درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کاله کېږي را تکلیف یم خو ولې پخوا دومره ډېر نه و. د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګه مې له منځه لاړه. د کامه یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګه مې چې دی دا پروسه کال له منځه لاړه. ولسمشر محمد اشرف غني مې غوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمینه راته برابره شي.
تسکین وایي د سترګو نه لیدې ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وای دومره ګټي چې بیګاتې د کورنۍ له دولستنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زه لا مود لاس دوله سره فامیل مې په غاړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره یې خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګې بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست فایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکاناتو بودیجه او زموږ په نیم چې هغه به دې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوره شو. که دا راته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لاره کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنۍ ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتا سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دې په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا ام دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې غیز وکړه، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سوله ایز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې را پیل شو، رنګ یې سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپله خان غفار خان دی با تا هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د ښځو د حقونو مسله، ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود وو، د هغه باندې د واک مسله وه چې دا بیا هغه سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او مې به وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به مې اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزه زی غیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکاجی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خوا وشا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه هم دا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کولی. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسی پار ډیر معلومات ونی لري کسام پیژنی به مخو درست به مون پیژنی همت سے
مهربانی مهربانی زما خپل نوم عبدالحلیم دی ځان ته مې د همت تخلص خې ده په دې نومونو کې کله کله لګه مبالغه وی شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت امره پکې نه وی خو بس دا تفاول بالخير ورته وی عربی کې معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې
بالکل
نو همت مې تخلص دی ز د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومت پورې زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستری اخیستې ده د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستې دي د انګلیسي ادب سره علاقه لرم شوق لرم مینه لرم لولمه همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه د مې اکثر لوستې دي هغه څه چې مال خوان را کړی دی مالوستې دي دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستوري کرخه به مخلې خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم التراغ لما التمې د استادانو سره ولیدل نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې هلته د بهیر سره وم په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل په تنقید کې مې برخه اخیستله هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کیدله پاغه کې من برخه اخیستله نو دغه وخت کې دغه وختو چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې وس یو څه لیکلی شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم
مطلب عمل ته پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي انګیزه څه ولې دی شعر ولیکه خامہ خدي انګیزي لمخې ځکه استاسي مسلک یوه خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیاتو شاعری لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي یو خبر خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت کې په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې دا سمه ده چې لپیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پر ډیر اساسات خې دي په دینی علوم د دینی علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزم د اسلامی دورو ادبیات یا دښنه معاصر لیکوالانو د شعرونه نو دا لوستل د ملوست دي هم تدریسی درسی لوستی دی او هم مطالعه کړی دی نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربی ادب درستورو تاثیر هم وي خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه شی ولي کی یو څه شی وای یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دی خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې لیکلی دی
ښه داسې م کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نویل اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د څه و چې د نبی اسلام دراتګ نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې چې دی به نقادانو دغه قبیله یو شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقې وي دوه و قصیدې وي چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وي ما دغه قصیدې راجپاړلې دي اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې راوجپاړلې په شعر مې راوجپاړلې دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي دغه شعر مې خوښ شوی دی هغه مې راجپاړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعره ده سواد الصباح د کویت یو شاعره ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به جبړه مدیر زیات مجبړه دي
خاص مونږ اوریدونکو به موس په تمه هغه وایي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو نو ک له تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدونکو وس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو
زه به خپل شعرونه درته وایم او به کله کله د جبړو یو نمونه درته وایم یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مزل کیږي
په خندا کې
جړېدو ته مزل کیږي تندغره يم او بو ته مزل کیږي ستا د عرش ته موسیقي مې اوریدلې سمندر غوندې چپو ته مزل کیږي تر وری درانګدې نه دی ګورم تر وری درانګدې نه دی ګورم اخ د تور رنجو ته مزل کیږي سوزون کې پردې پرانی زدربانه د کامل حسن لیدو ته مزل کیږي د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده مناجات د پرختو ته مزل کیږي په پردو کې د سکون مې درین غاړه رب رب موسیدو ته مزل کیږي د اروا په مېو مست باد غواړم د اروا په مېو مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مزل کیږي د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم سبایشو پلوشو ته مزل کیږي نو یو زیم یو مزړه دې بل شمه اے همت سوزیدو ته مزل کیږي
مننه همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی ځنې جباړې دی ځنې تخلیقی ادب دی شعرونه دی غزلونه دی خو دو کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوی دی چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی د ویکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره صرف هغه صاف نسخه شته ده خپل کتاب هم راسره نشته
او نثر هم لیکي که نه یوازې
نثر هم لیکم خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلي ده یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي
نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دوی دنیا نازو او نه بل څه نه له چا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټوله ورځ واګانې کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی یوه شیبه هم له خندا نه نوي خالي خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تا نه پېژنم وړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای تصور وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینې له خولې ووته نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینا لکه د بوت پشان ای کته کناسته و زیر پارسه دلی مخ خیرونو جامو او ببر سریه د دې گواهی ورکوله چې نیازبینا نور د خپل ژوند پورې تنگ ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچاو لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه، هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
من خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو میملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ وریښمین خیال په بڼه دراورو. وریښمین
خیال
ٹولی بت کدی بھی حرم رہ نہ گئے زلت می سوک کلے سنم رہ نہ گئے او چاتچ مولارو کی گلان شیندل چاتچ مولارو کی گلان شیندل ہغ خزمنگ پچم رہ نہ گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غه زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غه او تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی تی چخ کالو تا غوګ نیولای وی بازا غزر کا قدم
زر زسترګ لکهوري رات ناسی که کشان پشان ته دنګ غړی ګرزی سپیدې د شفق شین دل رخسار اننګو کی خلقی بیرغ رپیږي دا بسوک وچ پزړه میرا وریږي
په مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیس کده ځان پسې راکاږي د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روانه درا درومی د ټکری پیس کده ځان پسې راکاږي د غزل پسیر براز د زړه راس پړی په پاړ جن شونډو رو رو چغږیږي دا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي د حمید د رومانی غزل په څیر ده د شهدا د تخیل آخري حد دی د خوشحال غوندې بیډاره په جار وایي یا ننګي پاغوندې ته پاتې کیږي دا به څوک وي چې په زړه مې راوریږي
دغه کچکاري ملګرو تیر ماښام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه رټلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی